السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب درويشتمه د نوامبر 14مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ترکیه د کورونې چارو وزیر وایي هغه کس نیول سوی چې په استنبول ښار کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حمله د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استنبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت پکې ګڼه ګوڼه وي، د تیر مازدیګر په 14 کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پیش مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر 14 او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه تور دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې له سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوې ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل شوی ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون شهر تربیا نیول وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون شهر بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکی ژمنه کړې چې د دغه شهر د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تم کېږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازدیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې و چې په یوه ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیر اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم یا قرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. اوري چې په ترکیه کې پرونی به می چاودنی مرګ جوبله اړولې او د مرګ جوبله شمیر زیات شوی.
دا چاودنې چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې څه باندې 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه شوي. دغه سازمان د نورو ادارو مرستو ته هم سترګې په لاره دی. په یو مرکه کې اوري چې د ژمي په درشل کې د خوراکي توکو ذخیره کول څومره ضروري بریښي.
دا چې زمای را روان د خلک په لري پرتو سیمو اته پخارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
په کندوز کې د کب روزنې فارمونو وده کړې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. د ترکیه په استنبول ښار کې یوې 14 شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور ټپیان کړي دي. 14 یک شنبه مهال پر ځای وخت د مازدیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې سوي ده. د ترکیه ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه پلاتنې روان دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزی نوري.
د استانبول استقلال واټ یک شنبه مازدیګر مال دی وی مرګونی چاودنې شاهد او د سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکوي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لوی ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلا بند کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روانو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخې یو شاهد دی. هغه د فرانسې خبری اژانس ته وویل موږ لږ لري وو، خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. د یوې لویې چاودنې غږ و، وروسته تور لوګی پورته شو، خلک راتښتېدل. ما خلکو ته ویل چې مه وېرېږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو ټلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي دا یو ترهګریز عمل و او یوې ښځینه بریدګرې بمې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یوم ستولتنبرګ ویلي د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانګزی ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یک شنبې ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کېدای سي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه آخري ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په ښارونو کې د انفجارات شاهدان وو او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه ښودلې او د فنلند او سویدن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیري ساتلې.
څه فکر کوئ څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکچ یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي، اما یو مسئله ډیر واضح ده چې د پردی عقب د لوی قوتونو لاسته ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغه سي برید د ترکیه په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډېره اغېزه ونه لري ځکه چې مخنیوی کېږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري، اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري ځکه چې دا انفجارات کچېری ډېر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر به وي.
د پخواني ولسي جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لیکوال او د ننګرهار د برښنا ریاست د پخوانی ویان ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا له دې کابل نیول سوی چې په بدخشان پوهنتون کې د نجونو وهل ټاکول غندلی وو. د داسې محل نیول کېږي چې تازه طالبانو یو شمېر ښځینه فعالانې هم بندیانې کړي دي.
د ظاهر عمر د کورنۍ غړي ادعا کوي چې نوموړی د اکتوبر میاشتې په 1 نیټه په ننګرهار کې د طالبانو له لورې ونیول شو او له درې ورځو وروسته د قومي مشرانو په ضمانت آزاد شو، خو د دوی په خبره د ازادېدو په سبا یې نوموړی د طالبانو له لورې بیرته جلب شو او نن یې لسمه ورځ پوره کېږي چې په اړه یې کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښاغلي عمر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې په بدخشان پوهنتون کې د طالبانو لوري د انجونو وهل وغندل. د ظاهر عمر د کورنۍ د غړی او یو شمېر مدني او فرهنګي فعالان د طالبانو له حکومت څخه د نوموړي د خلاصون غوښتنه کوي. لیکوال او مدني فعال راحت ګل زیرمل ازادي راډیو ته وویل په سالمو نیوکو د ځوانانو زنداني کول نور ځوانان زړه ماتي کوي.
د دغه ځوانانو نیول، د دوی زورول، د دوی شکنجه کول دا بالاخره ځوانان او د ټولنې خلک زړه ماتي کوي او د خلکو زړه د دې اوسني حالت نه نورم توري. دا کار چا نیولی وي موږ ته هیله لرو چې دا یو بې ازاره، یو متدل، یو نرم انسان دی، د دې نور نه زوري.
یو بل لیکوال او مدني فعال رضوان الله شپون هم وایي په نیوکو د ځوانانو نیول دوی ته دا پیغام ورکوي چې خبره یې نه اورېدل کېږي.
دا یوازې یوازې ځوانانو ته د نهیلۍ پیغام ورکوي او د دې پیغام ورکوي چې ځوانان په هره لاره کېدلی شي، له وطن دې ووزي او یو چرته د خپلې زندګۍ د جوړولو دپاره چې چرته یې غږ اورېدل کېږي، چرته یې خبرې ته ارزښت ورکوي ولکیږي حمل ته دی ولاړ سي. زه سخت خوشاله یم چې دغه حالت وینم او هیله مې ده چې خغله عمر هر څومره ژر چې کېدلی شي بیرته له خپلې کورنۍ سره، له خپلو اولادونو سره یو ځای شي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د ظاهر عمر د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او ژباړن ظاهر عمر چې د تیر جمهوري حکومت په مهال د ننګرهار برېښنا ریاست په یان ګمارل شوی وو، د طالبانو په حکومت کې هم د نیولو تر ورځې خپلې دندې ته دوام ورکړ. ظاهر عمر داسې مهال نیول کېږي چې تازه ادعا کېږي طالبانو خزینه فعالانې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی هم زندانی کړی دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د نورو نړیوالو بنسټونو له غوښتنو سره هم طالبانو تر اوسه یاد فعالانی نه دي خوشی کړی. که څه هم طالب ویاندویانو تل ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته ژمن دي او د هیچا د سیاسي، مدني او رسنیز فعالیت مخالفت نه کوي، خو تر دې دمه سلګونه داسې ادعاوې شوي چې طالبانو سیاسي، مدني او رسنیز فعالان او خبریالان نیولي او زندانی کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 نه زرا څلور سوا اتیا ول زرا ات سوا اتیا او پنځل زرا نوی موندل شي.
د خړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان للرو پرتو سیمو سره د مرستې لپاره 2000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړی دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفی ولاستانګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلر پرتو سیمو کې د 2000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندېدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتني ډول شاوخوا 15 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 3000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستې به له اړو افغانانو سره د ژمي تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز له مرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستې په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي، خو زموږ هیله دا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان جوړو.
امانی جا تکړه دوی پرادلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو په تمه ده. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو نورې ادارې په افغانستان کې راتلونکي ژمی سخت بلل او په دغه هیواد کې لاړو کسانو سره د لازیاتو مرستو پر رسولو ټینګار کوي. شاوخوا 19 میلیونه خلک په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او له دې ډلې 6 میلیونه بیا داسې دي چې باید ورسره د عاجلو خوراکي توکو کومرستی وشي. WFP په خپل پرونی راپور کې داسې یوې خځې غږ هم خپور کړی چې وایي له بیوزلۍ او سختۍ او آن دي ته حاضر ده چې خپل ماشومان وپلوري څو لږ تر لږه ماشومان یې نور سختۍ ونه ویني.
قدم سنیم سهر مو راکم بچایم کاش کسی می خرید می فروشتم مو بود که راحت زندگی میکرد که پیش خودم خریدار نمیم.
د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو متکی و د طالبانو له واکمنېدو راوروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې یوازې په دې موده کې 100,000 پخوانیو دولتي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي چې دغه چاره د افغانستان نازک اقتصادي وضعیت او په دغه هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړېدو لامل شوی.
د اقتصادي چارو پوهان وایي افغانستان چې پخوا پر بهرنیو مرستو تکیه کوله د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په واشنگټن کې میشت د چارو افغان شنون کې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل افغانان سخت ژمی په مخ کې لري او تر بل هر وخت زیاتو مرستو ته اړتیا لري. له شغلي وفا سره سفي الله ستانګزي مرکه کړې. لومړی د خوړو د نړیوال پروګرام د ژمنیو مرستو د اغیزو په تړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې تر بل هر وخته د خوراک نړیوال سازمان او یا هم د نورو نړیوالو سازمانونو مرستو ته اړتیا لري، ځکه کوم تعول چې په افغانستان کې راغی تقریبا ډیرو خلکو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې، خپل کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپل تجارتونه یې له لاسه ورکړ او یا هم په یو ډول باندې متضرر سوله. او موږ تاسې ګورو چې د نن بیانو شاته خلک ناست دي، ښځې، ماشومان، سپینګیري، ځوانان، د یو مړی وچ ډوډۍ د لاسته راوړلو په خاطر باندې خلکو ته زاری کوي او د خلکو نه د خپلې خېټې مړول غواړي. نو دغسې یو وضعیت ته موږ ویلی سو دا اقتصادي بحران ده، او که د دې مخنیوی ونیسي دا به یو لوی غمیزه منځته راولي. دا چې زمای را روان ده خلک په لرې پرتو سیمو اتب خارونو کې لومړنیو یا ابتدایي خوراکي موادو ته ضرور لاسرسی نه لري. په دغسې یو وضعیت کې خوړو د نړیوال سازمان یا بل هر سازمان چې په دې برخه کې همکاري کوي مرستې ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له اړمنو افغانانو سره کافي مرسته وکړي، او دغه پیسې تر اوسه ترلاسه کړي هم نه دي. د تاسو په باور باندې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا د اسلامي نړۍ هیوادونه له اړمنو سره ولې په لویه کچه د مرستو لیوالتیا نه لري؟
دا چې ولې اسلامي هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې کومک نه کوي او دا طبیعي خبره ده چې د سوال وړم ده. اصلا دلته اسلامي او غیر اسلامي د دې هیوادونو لپاره مهم نه دي، دوی ته خپلې ګټې مهمې دي او دوی په دې کار سره خپلې ګټې نه غواړي چې وننګي له خطر سره مخ کی. په حاکمه ډله سم په دې هڅه کې ده چې د ځان لپاره مشروعیت ترلاسه کړي او دنیا تر اوسه دوی په رسمیت نه دي پیژندلی. نو دغه مرستی یا دغه بشری مرستی دا وابستگی لري په سیاسي روابطو باندې امریکا او د نورې دنیا سره. نو بنان کې چیرته د مشروعیت خبره مطرح کیږي، شاید ډیر هیوادونه آمادگی وښیي یا لیوالتیا وښیي، تر هغې چې امریکا یا دنیا د حاکمه اداره په رسمیت نه پیژندل سوي، موږ په دې باور یاستو چې هیڅ اسلامي هیواد به هم زړه نه کی چې د افغانستان سره بشری مرستې وکړي، ځکه دوی نه غواړي خپلې ګټې وننګوي یا خپل ځان له خطر سره مخ کړي.
دغسې مرستې آیا د افغانستان اقتصادي ناورین او لوږه له منځه وړای شي، یا که کوم بله بنسټیزه حل لاره باید ولټول شي چې افغانستان په پښو ودرېږي؟
اقتصادي بحران یا لوږه چې په افغانستان کې منځ ته راغلی ده، د دې لپاره طبیعي خبره ده چې دا مرستې بسنه نه کوي او دا یې د حل لاره نه ده. تر ټولو مهمه خبره د اوس لپاره دا ده چې حاکم اداره کومه فاصله چې د دوی او د خلکو ترمنځ رامنځته شوې ده، د دې د لمنځه وړلو لپاره کومک وکړي، خلکو ته د خلکو خېټې مړې کړي، خلکو ته ابتدایي د خوراکي مواد ورسوي. ولې په لویه کې په کار داده چې د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده سي، د خلکو لپاره د وړو او لویو بزنسونو زمینه مساعده سي. مونږ ګورو دا اوس تجار په تیښته د افغانستان نه، لوی پانګوال خپلې پانګې د افغانستان نه باسي. نو دا طبیعي خبره ده چې دا د افغانستان په اقتصاد منفي تاثیر کوي او په اوږد مهال کې به یو لوی اقتصادي بحران هم رامنځته سي. د په اقتصادي زیربناو باندې کار کول په کار دي، د افغانستان په معدنو باندې کار کول په کار دي، تر څو خلکو ته له یوې خوا د کار زمینه مساعده سي او له بلې خوا نه حداقل د حکومت تشه چې رامنځته سي وی دا خلک له لوګي سره مخ دي، دغه بډه کسوي.
په واشنگټن کې مشت د افغانستان د چارو شنونکي نصرت الله وفاو
له خبرونو ور اخوا.
په ورستیو کلونو کې په کندز ولایت کې د کب روزنې فارمونو وده کړې او په دې برخه کې زیات شمیر کسانو پانګونه هم کړې ده. د دې ولایت کبروزون کې خپل کاروبار څخه خوشی څرګندوي، خو د طالبانو سرپرست حکومت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کبانو فارم لرونکي کندز د کبانو د تولید لاړخه په ځان بسیا شوی دی. په دې ولایت کې د کبروزنې فارم لرونکي وایي چې کبروزنې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دغه صنعت په کندز کې د ودې په حال کې دی، خو دوی د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کبانو پر واردولو بندیز ولګوي، ځکه د دوی بازار زیانمن کړی دی. په کندز کې د کبروزنې د ټولنې مسؤل اتاولا په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل:
امارت اسلامي نه غوښتنه دا ده چې دې ته توجه وکړي. خارجي میان د حد نه زیات راځي. دغه درې میاشتې په جمعه کې دغه وطني میانو ته وخت ورکړي، تاجرانو ته ووایي چې دا تاسو د دې وطني میانو نه استفاده وکړي. بعد د درې میاشتو نو بغیر کو بېته خارجي میان راځي، بیا فروا نه کوي. نو په دغه صورت کې بېته اوس موږ کولی شو چې مای پروري په پښو ودرو.
د کپروزونکو په خبره د کبانو هر اوس په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او پکې 2000 ماهیان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. حشمت الله چې خپل لاس جریب ځمکه کې د کبانو د روزنې فارم جوړ کړی وایي د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د کبروزنې عواید ښه دی.
مثال تیاره ماهی است، دغاره ماهی است، راو است. دیگه د گذشته فروش مون، فروشات ما
دلته موږ تیاره ماهی، زغاره ماهی، لقه ماهی، مار ماهی او څو ډوله نور ماهیان لرو. پخوا زمون کاروبار خو اوس یو اندازه پیکه شوی دی، خو بیا هم شکر دی روزګار می پرې چلیږي.
15 کلن سلیمان چې په کندز ښار کې د ماهی پخولو دکان لري وایي د بهرنیو کبانو په پرتله وطني کبان له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي.
مخکې حکومت کوم کاروبار خو اوس هم شکر دی ښه دی، پوه شو. خو د دې په نسبت باندې بیا مخکې ښه وو، اوس چې د هغې په نسبت باندې پیسې دومره نشته دی. او دا زغاره مایي چې دی کیلو په 350 روپۍ ده کیلو، تیاره بیا 400 روپۍ ده کیلو. تیاره بیا خلک ډېر خوښوي نسبت د زغارې. هم خار نه لري هم خوب.
د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وای په دې ولایت کې نږدې 300 د کبانو فارمونه موجود دي او سش کال په کندز کې 400 ټنه کبان تولید شوي دي. د دغې ادارې د مالدارۍ او حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندز په ولایت کې تقریبا 300 فارمونه وجود لري. سابق کې مثلا 300 ټنه بازار ته عرضه کول اوس محصولات زیات شوي دي. مثلا سابق کې 300 ټنه اوس 400 ټنه ماهیان بازار ته په کال کې عرضه کوي. الحمدلله تولید په برخه کې کندز تقریبا خودکفایي ته رسیدلی.
دا مهال د کندز په بازارونو کې یو کیلو ښه کبان له 350 افغانۍ نیولې تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندز په شمال ختیځ زون کې د پریمان اوبو او د ښې هوا په درلودلو سره د هر ډول غلو دانو کښت او د حیواناتو روزلو ته مناسب ولایت دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او کلنی عواید یې هم له همدې درکه دی.
اوس هم یو په زړه پورې راپور. شاوخوا 40 کاله مخکې غزنی ته راواده سوې بنګالی میرمنه اوس بریالی سوې چې له خپلو اولادونو او کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي. دا وایي خوشحاله ده چې په انټرنیټ کې ورسره خبرې کوي خو غواړي یو وار بیرته خپل پلرني هیواد ته ولاړه سي. دا وایي څو ځلې هڅه کړې چې ویزه واخلي خو بریالی سوې نه ده. دا چې ولې په دې راپور کې اوري
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په میرخان کلي کې یو وړوکی سپیرو او خټین کور دا دغه کور په انګړ کې د دروازې شاته په جرګه کې شپږ دانې میجې او موژان ولاړ دي. دا انګړ په یوه برخه کې د ونو پاڼې او خاشې اوارې دي. په دغه پاڼو او خاشو کې یو شمېر چرګې چرګان مشوکې وهي. په انګړ کې شمال لور چوترې ته د دلیز او دلیز ته بیا د دوو خونو ورونه راخلاص دي. په شلاسته خونه کې شاوخوا 60 کلنه مېرمنه چې پښتني ګڼ کالي اغوستې ناسته ده. دا د بنګال د پلازمینې ډاکې ښار صوفیا ده چې نصیب تر د کن تېره کړې ده.
امی بنګلادیشی ډاکه یم.
صوفیا په 12 کلنۍ کې په خپل ښار کې واده سوې، دوه زمنې پیدا سوې او بیا 2 کاله وروسته کونډه سوې ده. له کونډتوب څخه وروسته خپلو لیورو د میراث خوري په ډول خرڅه کړې او بیا د پاکستان کراچۍ ښار ته راوړل سوې. خو د بنګال صوفیا اوس صوفیا نه بلکې د غزنی سلطان بیبی ده، ځکه هغه په کراچۍ کې په 3000 پاکستانی کلدارو یو افغان ځوان عبدالحبیب ته واده سو.
کراچۍ ظالمانه پټ کو څه کوي دغه خبر ما یاد ظالمانه غلې را وړي دي، میراث خوره را وړي دي، پټې را وړي دي، دوه بچه مې مورې پاتې خاون مې مرګې.
عبدالحبیب سلطان بیبی خپل کلی ته راوسته او دلته یې ګډ ژوند پیل کړ. د هغې په دغه ګډ ژوند شاوخوا 40 کاله تیریږي. سلطان بیبی په دغه 40 کلنه دوره کې زیات شمېر کړاوونه ګاللي. له پښتني دودونو سره نابلدتیا، د ژبې نه زده کړه، بې اولادي، له دوو بنو سره ګډ ژوند، د خاوند په لاس ځینې وخت وهل ټکول، په افغانستان کې وسلوالې جګړې او داسې نور هغه څه دي چې سلطان بیبی کړولې ده.
دغه پانډې به د مې سار کې دغه کلی کې مې وډالې، دغه لوکتنه مکتنه نه ده سار کې به پانډې وډالې دغه کلی کې، دغه کلی کې، دغه کلی کې خرڅوالې.
خو سلطان بیبی وایي اوس یې په بنګال کې د فیسبوک له لارې خپله کورنۍ موندلې او له کشر زوی سره په انټرنیټ کې خبرې کوي. دا وایي غواړي چې یو ځل بیرته د 3 میاشتو په مخه بنګال ته لاړه سي چې د خور، ورور، زوی، ورېندارې، ورېرو او کورنۍ دیدن وکړي.
مور مې مړ سو، پلار مې مړ سو، ورور مې مړ سو، اوس یو ورور ژوند دی، یک بچه مې ژوند دی، هر یو خور ژوند دی.
لا غوسر دی عربی ته کیږي
نه تلیفون کوم، فیسبوک کې پیدا درای کله شم پیدا کو کیر کی شه دی کوې رازا نو قدرت نه لرم سره مې اسمان دی بیا بیرته راځم درای د ماشه د برای ورزم کلی کوربن سره دیدن وکم بیرته راځم.
سلطان بیبی وای زوی مې نصیر اتله وای نه په ژبه پوهېږم چې افغانستان ته درسم، نه لار لیکه راته معلومه ده. په ما پسې تل ژاړي او غوښتنه کوي چې یو ځل بنګال ته راسه.
زوی مې زاړې بدوزي کوي کوی راسه، امې نه زبا پیږم نه مې تلی سم. ورو ورته کوی ته راسه، زوی مې ورته کوی ته راسه، بیا مو ستوری نه ګرځوم، خالي یو بار دیدن دپاره راسه، ته بیا دیدن وکړې بیرته به لاړ شي.
سلطان بیبی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې ورسره مرسته وکړي چې دې ته د تګ راتګ اسانتیا برابره کړي. هڅه مو وکړه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د سلطان بیبی خبره د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکه کړو خو ځواب مو ونه موند. د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې ځینو کسانو د بنګالۍ صوفیې اوسنۍ سلطان بیبي ترڅنګ یو شمېر بنګالۍ او ګڼ شمېر هندۍ مېرمنې هم راوستې او دلته یې کورونه سره ودان کړي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ترکیې د استنبول ښار په استقلال واټ کې په پرونی چاودنې کې د مړو شمېر شپږ او د ټپیانو تر اتیا زیات شول سوی. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد وختای په استقلال واټ کې به می برید یو ترهګریز عمل بللی او ویلی دی چې یوې ښځینه بریدګرې د چاودنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبه په شپه د کابل د 15مه امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د دې پټکو 15 خورج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبه ناوخته د کابل د خیرخانې د سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اوریدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلي دي چې د دوی خواته یوه تخنیکي عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوه ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ راسره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه د محل له کابل سره وصل شوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زلینسکي ژمنه کړې چې د دغه ښار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړی مسابقه کې توانېدلې و چې په یو ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیر اونۍ په ورستیو کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې پیل شوې چې د لړم عقرب تر دیرشمه پای ته رسیږي. په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. د بده سل کې د چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهال یې نږدې 10,000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګرې ښځې غږ دی. نوموړې وایي له ډېره مجبوریته یې سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1500 افغانۍ پیدا کوم. زه د بې ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما د دوه دانې ډوډۍ او یوه کیلو اوړه اخیستي وي.
د دغه مېرمنې په څېر یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ورتر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. 15 کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ورتر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د 15 کلنې بهاري مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړونکی پلار وچ ناروغ دی. اوس ما دغه لور ده چې د کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یوه افغانۍ هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وایي هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د حکومت لخوا معرفي کیږي د پیژندنې نه وروسته ورسره مرسته کیږي. د یوه کس سره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پورې 2500 زیات سوالګر ثبت شوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 1212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 1000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت 3 میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې له کله نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بېکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګرۍ ته مخه کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا وړاندې کیږي. د لرن افغانستان تعلیمي موسسې د خبرونې درسی مواد چمتو کړي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن په لسم ټولګي کې کیمیاوي اړیکې لولو. لومړی ښوونکی دا ته کیمیاوي اړیکه تعریفوي او ورپسې به دا وارو چې کیمیاوي اړیکه څو ډوله ده او هر کیمیاوي اړیکه د کوم کیمیاوي تعامل سبب ګرځي. د درس په دوام به دا وارو چې آیوني اړیکه څنګه رامنځته کیږي او کیمیاوي تعامل یې څنګه دی.
کیمیاوي اړیکه پیژنه چې کیمیاوي اړیکه څه ته وایي یا کیمیکل بونډ څه چې ته وایي د جذب هغه کو چې دوه اټومونه سره یو ځای کړي یعنې سره ونښلوي د کیمیاوي اړیکو په نامه سره یادیږي. کیمیاوي اړیکې ډولونه لري چې د کیمیاوي اړیکې د هغوی د ترکیب د میخانیکیت له مخې په لاندې ډولونو باندې ویشل شوي دي. آیوني اړیکه ده، اشتراکي اړیکه ده چې اشتراکي اړیکه به ځانته ډولونه لري چې یو ګونې، دوه ګونې، درې ګونې اشتراکي اړیکې دي. یو طرفه اشتراکي اړیکه یا کوارډینټ کوویلانټ بونډ دي، قطبي اشتراکي اړیکه او غیر قطبي اشتراکي اړیکه چې پولر او نان پولر کوویلانټ بونډ دي. همدارنګ فلزي اړیکه، میټالیک بونډ، هایډروجن اړیکه یعنی هایډروجن بونډ، همدارنګ ونډروال اړیکه څخه عبارت دي. اوس په پاول سر کې آیوني اړیکه پیژنه یا هم الکتروویلانټ بونډ یا آیونیک بونډ پیژنه چې څه ته وایي. هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د تعامل کوونکو اټومونو ترمنځ د ولانسي الکترونونو د ورکولو او اخیستلو په اساس جوړیږي. د آیوني اړیکې په نوم سره یادی یعنی هغه ولانسي الکترونونه چې یو بل ته راکړه ورکړه ورکوي د هغه په اساس یو آیوني اړیکه جوړیږي. لکه آیونیک بونډ چې د لیتیم او فلورین ترمنځ وینو چې الکترونونه د راکړې ورکړې په اساس یو د بل ترمنځ جوړوي. همدارنګه آیون پیژنه چې مثبت او منفي چارج لرونکي ذرې ته آیون وایي چې مثبت چارج لرونکي ذرې د آیون د کتون یا کتون په نامه سره یادیږي او منفي چارج لرونکي ذرې د آیون د آنیون یا هم په نامه سره یادیږي. او ځینې کتیونز پیژنو لکه هایدروجن دی، سوډیم، مګنیشیم، کلسیم او سلور څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې نورې لکه آیرون 2 فیروس دی، آیرون 3 فیریک دی، کاپر 1 کاپریوس، کاپر 2 کاپریک او امونیم څخه عبارت دي. همدارنګه ځینې آیونونه عبارت دي لکه فلوراید، کلوراید، برومایډ، آیوډایډ چې د ټولو هایدروجنونو دي چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. همدارنګه ځینې نورې عبارت دي لکه هایدروکساید، نایټرایډ، نایټریټ، فاسفیټ، ډی سیلیکیټ، ډی سلفټ، ډی مولا، مولیبډیټ، ډی او بولیټ څخه. لکه څنګه چې مو ویل چې دا یو مثبت چارج لرونکی ذره د کتوت په نامه سره او همدارنګه منفي چارج لرونکی ذره د آیون په نامه سره یادیږي. په مالګې چې وینو چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي مالګه جوړوي چې په دې کې موږ وینو چې کتوت او آیون سره یو ځای شوي دي او یوه آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. همدارنګه په دې د لیتیم او اکسیجن په مثال کې وینو چې سره یو ځای شوي دي او یوه آیوني اړیکه یې په دې شکل کې څنګه لکه لیدل کېږي جوړه کړې ده. همدارنګه د المونیم او کلورین ترمنځ اړیکه وینو چې د دې د تعامل څخه خپل په منځ کې الکترونونه سره شریک کوي چې یوه آیوني اړیکه یې جوړه کړې ده. د کیمیاوي اړیکو په امتداد چې آیونی اړیکه مو مطالعه کړې اوس اشتراکي اړیکه یا کوویلانسي اړیکه یا کوویلانټ بانډ وایو. اشتراکي اړیکه هغه کیمیاوي اړیکه ده چې د اتومو ترمنځ د ولانسي الکترون د اشتراک څخه منځ ته راځي. د اشتراکي اړیکه په نامه سره یادیږي لکه چې په دې هایدروجن او د کلورین په مثالونو کې الکتریک کیږي چې د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ ته راغلې ده. کله چې دوه اټومونه یو جوړه الکترونونه سره شریکوي اشتراکي اړیکه د دې ترمنځ جوړیږي لکه چې په دې شکلو کې د هایدروجن او همدارنګه د لیتیم ترمنځ وینې چې الکترونونه یو د بل سره شریکوي اشتراکي اړیکه جوړوي. همدارنګه د کلورین مثال دی. په دې ځای کې هم ځینې اشتراکي اړیکې مثالونه وینو لکه د هایدروکلوراید دي، اوبه دي، همدارنګه هایدروکسیل دي، سوډیم کلوراید دي چې دا نور مرکبات دي چې یو د بل په منځ کې اشتراکي اړیکې جوړوي. د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو چې په دوه ډوله دي، د اړیکو د شمېر په اساس او د اړیکو د قطبیت په اساس. د اړیکو د شمېر په اساس یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې دي او د اړیکو د قطبیت په اساس قطبي اړیکه او غیر قطبي اړیکه ده. اوس یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي چې کوویلانت سنگل بونډ څه شته وایي، وایي هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د یو یو الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي لکه د هایدروجن د کلورین په مثال کې لیدل کېږي چې د یو یو الکترون په شریکولو سره د دې ترمنځ اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. دوه ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ډبل بونډ چې دی دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي لکه د اکسیجن او کاربون ډای اکسایډ په مالیکولونو کې وینو چې د دې ترمنځ د دوه دوه الکترونونو په شریکولو سره دوه ګونی اشتراکي اړیکه منځ راغلې ده. درې ګونی اشتراکي اړیکه یا کوویلانت ټریپل بونډ چې دی دا هغه اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ درې درې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي لکه د نایتروجن او د اکسیجن په مالیکولونو کې وینو چې درې الکترونونو د خپل په منځ کې سره شریک دي او درې ګونی اشتراکي اړیکه په وجود راولې ده. اوس قطبي اشتراکي اړیکه پولر کوویلانت بونډ وایي چې وایي هغه اشتراکي اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د یو اتوم هستې ته نږدې او د بل اتوم د هستې څخه فاصله ولري. دلته د هایدروکلوریک اسید مثال راوړم لکه په دې شکل کې چې لیدل کېږي وایي اټومي ورځې کشش او د هایدروجن کلوراید په مالیکول کې قطبیت د هایدروجن اتوم مثبت قسمي چارج مثبت 0.15 او د کلورین اتوم قسمي مثبت منفي چارج منفي 0.15 څخه دی. غیر قطبی اشتراکی اړیکه یا نن پولر کوویلانت بونډ وایي چې دا هغه اشتراکی اړیکه ده چې د دوه اتومونو ترمنځ مشترک شوي الکترونونه د دوه اتومونو د هستو ترمنځ په مساوي فاصله کې پراته وي. د غیر قطبی اشتراکی اړیکه په نامه سره یادیږي لکه د کلورین په مثال کې چې لیدل کېږي. اوس یو طرفه اشتراکي اړیکه یا هم ډونر اکسپټر بونډ وایي چې دا څو ډول اړیکه ده. وایي کچیر په یو اشتراکي اړیکه کې یو جوړه الکترونونه یواز دی او اتوم له خوا برابر شو د مقابل اتوم الکترونونه په کې واټ او واټ اخلي ته ډول اشتراکي اړیکه ته یو اخر اشتراکي اړیکه وایي ویل کیږي چې دا رابطه د پنځه په واسطه سره شو دل کیږي لکه په دې مثال کې چې لیدل کیږي چې دا د بو مثال وینو په دې کې ډونر اکسپټر بونډ اف اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. فلزي اړیکه یو چالیک بون وایي چې دا هم یو کیمیاوي اړیکه ده چې د فلزاتو په شبکه کې د آزاد الکترونونو د ورځ د حرکت په نتیجه کې حاصلې جوړ یو د بل سره د ضرورت استحکام سبب ګرځي چې د دې کې ذرې یو د بل سره استحکام یعنی محکم کیږي او همدارنګه چې الکترونی ورځ په حرکت په نتیجه کې دا اړیکه حاصلېږي. دا یې هم ځینې موږ وینو چې په ازاد ډول سره په خپل اخري قشر کې الکترونونه چې شي کوي حرکت کوي. دا هم یو فلزي اړیکه جوړ کړی ده. هایدروجنی اړیکه وایي چې هایدروجنی اړیکه د هایدروجن د اتوم د الکتروستاتیکي جذب په نتیجه کې د کووی د الکترونیګیټیو اتومونو ترمنځ جوړیږي چې دا اړیکه عبارت د هایدروجنی اړیکې څخه ده. د وانډروال اړیکې دي چې د مالیکولونو ترمنځ د موثره کوچ الکترونونو انتقال څخه پرته منځ راځي. د وانډروال کوو د مالیکولونو ترمنځ په لاندې میخانیکي ډول عمل کوي. د ډایپول ټایپول کوو دي، د نکشنی ټایپول کوو او د ډیسپرنشی کوو دي. نوز ډایپل ډایپل کوا پیژن چې څنګه وایي هغه مالیکولونه چې ذاته قطبي وي دغسې مالیکولونه د خپل منځي متقابل تاثیر له کبله یو د بل په نسبت ځانونه داسې جوړوي چې مخالف قطبونه یې سره نږدې او هم علاقه قطبونه یو د بل څخه لیرې د مخالفونو قطبونو تر منځ د جذب الکتروسټاتیکي قوې پاسه دغه مالیکولونه سره نږدې کېږي چې دا ډول قواوي د ډایپل ټایپل قوا څخه عبارت دي او ډکشنري ټایپل قوه چې دا ډول قوه د قطبي او غیر قطبي مالیکولونو تر منځ عمل کوي دلته قطبي مالیکولونه په غیر قطبي مالیکولونه تاثیر اچي او موقتاً قطبي کوي نو بیا دا په نور په زور شوي قطبي مالیکولونه د قطبي مالیکولونو سره الکتروسټاتیکس قوه په واسطه جذبیږي او لیک کتلی چې دا قوه د مالیکولونو تر منځ فاصله سره معکوس ارتباط لري ډسپرنشیل قواوي وایي چې دا ډول قواوي د هر قسم مالیکولونو تر منځ عمل کوي د لندن د کوانټم میخانیک پر اساس تشریح کړی چې د هستې چاپیر د الکترون د ګرځېدو له کبله هم په مالیکولونو کې د اتوم تاسو ته اهتزازي حرکت له امله لحظوي ټایپولونه منځ ته راځي چې دا ځلې پولونه تر منځ د متقابل جذب د ډسپرنشي قوې په نامه سره یادیږي لکه دې په دې شکلونو کې لیدل کېږي چې د دې تر منځ د دوه اتومونو د دوه مالیکولونو تر منځ د دوه شیبوي قطبونو تر منځ راتلو څرنګوالی راته څرګندوي
د فلزي اړیکې په برخه کې مول وستل چې په دغه ډول تعامل کې ذرې سره یو ځای کیږي او د ذرو د استحکام لامل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو د کیمیا درسي سات ته خراغلاست په ولسم ټولګي کې نن مالګل ولو دا بوارو چې په کیمیا کې مالګه د کوم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي خون کې مکتوی چې په کیمیا کې څو ډول مالګه موجوده ده او د یادو مالګو خصوصیات به په نننی درس کې ولولو
مالګې پیژنو وایي کله چې د تیزابو هایدروجن د فعال فلز یا د الکولي انیون د تیزاب د انیون په واسطه تعویض شي مالګې جوړیږي د مالګې ډولونه دي مالګې د جوړښت له مخې عادي یا خنسا مالګې تیزابي مالګې الکلي مالګې مخلوطي مالګې او مضعیفې مالګې دي همدارنګه مالګې د هایدروجلیز له مخې عادي یا خنسا مالګې تیزابي مالګې او الکلي مالګې څخه عبارت دي د مالګې فورمول لیکل او نوم ایښودنه یعنی نومول یا نیمینګ په څه ډول دي د مالګو د کیمیاوي فورمول په لیکلو کې کتیون کینی خواته او انیون فورمول شي خواته لیکل کیږي د دوان سره مالګو نوم ایښودنه په لیمی طریقه سره د دې ډول مالګو په نوم ایښودنه کې اول د کتیون نوم بیا د انیون نوم او وروسته د آی ډی او ساري ور زیاتوي لکه سوډیم کلورایډ کې همدارنګ لیډ سلفایډ کې مثالونه کې وینو همدارنګ د دوان سره مالګو نوم ایښودنه په معمولی طریقه سره کتیون د متحوله اکسیډیشن نمبرونه ولري دوه ډول مرکبونه جوړوي چې د لوور اکسیډیشن نمبر لپاره آی سی کلمه او د ښکت اکسیډیشن نمبر د او اس کلمه د کتیون د نوم څخه وروسته لیکل کیږي لکه د کوپریوس کلورایډ چې دا چې شي د اکسیډیشن نمبر چې شي دی ښکته د اکسیډیشن نمبر ښکته دی نو د اوس ورساري ورسې اضافه شوی دی چې کوپریوس کلورایډ جوړ کړي اکسیډیشن نمبر کې چې رپورت وي بیا هم د آی سی کلمه ورسې اضافه کی لکه په د کوپریک کلورایډ کې هم دارنګ فیروس کلورایډ هم دارنګ فیری کلورایډ څخه کوم سالون پیل دل کیږي د ونسره مالګونو مې شودنه په یمې طریقه سره او چې په دې ډول مې شودنه کول د کتیونم بیا د هغه د اکسیډیشن نمبر په رومي عدد د دکاو کومنس کې لیکل کیږي او بیا د انیون نوم او وروسته د ایډي ورستاري ور زیاتوي لکه وینو چې د اوسپنی یعنی د فیریوم 2 کلورایډ همدارنګه فیریوم 3 کلورایډ په مثالونه کې هغه مالګې چې څو عنصره پکې ځای لري د تیزاب د بکې په اساس نومې شودنه کیږي هغه اول هغه تیزابونه چې ورستاري د آی سی وی د مالګې د نوم په اخر کې ایتی ای ورستاري لیکل کیږي لکه چې شي نایټریټ اسید دی همدارنګه کلوریک اسید دی پوتاشیم نایټرایټ دی همدارنګه سوډیم کلوریک دی او هغه تیزاب چې ورستاري او اس وی د مالګې د نوم په اخر کې آی ټی ورستاري راځي لکه د سلفورس اسید دی نایټرس اسید دی همدارنګه سوډیم سلفایډ دی او امونیم نایټریټ په مثالونو کې وینو د هغه تیزابون چې مختار د هایپو وي د مالګې په نوم کې لومړی د فلز نوم وروسته له هغه د هایپو مختار او په اخر کې د آی ټی وروسته لیکل کیږي لکه د هایپو کلورس اسید همدارنګه سوډیم هایپو کلورایډ بل هغه تیزابونه چې مختار د پیر وی د هغې د مالګې د نوم په سر کې د فلز نوم وروسته د پیر کلمه او په اخر کې د ایتیل لیکل کیږي، لکه پیر کلوریک اسید، همدارنګه سوډیم پیر کلوراید، پیر مګنیک اسید دی، منګنیک اسید دی، همدارنګه پوتاشیم پیر منګنایټ دی. د مالګې استحصال یا لاسته راوړنه په څه ډول ده؟ د مالګې استحصال په لاندې طریقو سره لاسته راځي. اول د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل څخه مالګه په لاس راځي، یعنی سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، سوډیم کلورایډ جوړوي. د سوزه د تیزاب د هایدروجن تعویزول د فلز تعین سره مالګه حاصلوي، چې لکه سوډیم چې د هایدروکلوریک اسید سره تعامل وکړي سوډیم کلورایډ او هایدروجن آزادوي. د فلز اکسایډونو تعامل د تیزابو سره دی، همدارنګه په دې لاندې معادله کې لیدل کېږي. همدارنګه د غیر فلز اکسایډونو تعامل د کلوي سره دی، چې وینو څه ډول لاس سره د تیزاب تعامل د خنثا مالګې سره د مالګو د دوه ګونې تعویض څخه خبردار د تیزاب تعامل د کاربونیت سره خو په دې ډول مالګې استحصال لاس سره راځي. اوس د مالګې استعمال ځایونه وایي چې مالګې څخه موږ په کوم ځایونو کې راخلو. د ډېر دواګانو د مالګې په شکل استعمالي د خورو مالګې د انسان په وینه کې د 0.5 څخه تر 0.4 پورې شته. د مالګو د مذابو او الکترولیت څخه خالص فلزات استعمالیږي. د کلسیم او فاسفورس مالګې د هایډوکو په جوړښت کې شامل دي. همدارنګه د سوډیم کلوراید مالګه په خوراکي توکو کې کښې کارول کېږي، او همدارنګه د خوراکي توکو ساتنه کې د موادو په تعقیب کې هم د مالګو څخه کار اخیستل کېږي. همدارنګه مګنیشیم سلفایډ هغه درمل ته ورګډي چې د قبضیت یعنی کانسټیپیټیشن د مخنیوي لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
ولسم ټولګي په کیمیا کې نن په دې پوه شو چې په کیمیا کې مالګه د فلز او غیر فلز د مستقیم تعامل په نتیجه کې رامنځته کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو امونیا ولوسته. نن به ښوونکی موږ ته اروماتیک مرکبونه تشریح کړي. په دې برخه کې لولو چې دغه راز مرکبونه د عفونت او سرطاني ناروغیو سبب کیږي. دا چې اروماتیک مرکبونه څه ډول بوی، مزه او ظاهري بڼه لري په دې اړه ښوونکی بشپړه تشریح بیانوي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا عطري بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه ظاهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډېر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا عطري بوی څخه اخیستل سوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګ بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي. فرموله یې سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمولې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمولې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمولې چې دی سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینو سره یوځای شوی دی. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، نشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کوی لاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیکس هایدروکربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عامه اصطلاح چې موږ یې شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول یې تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو موږ ته اس پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. د هغه حبوباتو، نشایستې او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټالیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک مرکبونو د درس په دوام مو انټي فریز ولوستل. د دې کیمیاوي مادې خصوصیت دا دی چې په سړه هوا کې یخ نه وهي. نو د همدې خصوصیت له امله د ژمي په موسم کې د موټرو په للیتر کې اچول کیږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خپرونې مهالوېش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتو نیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه. نو هیله ده چې د استاد له لوري د تشریح شویو درسونو څخه په استفادې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا د کیمیا نننی درسونه درسره تکرار کړئ. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.